اوریدونکو د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه منی وخت د سحر 11 بجې شوی په دې غړي کې بواره چې د خبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مبتهر حسین وایي ترګرو د پښتنو بچي او مشرانو وجل کو د دې باوجود دوی له ترګرو نه ویریږي. د افغانستان په کندوز کې یو ځان وجون کې برید د ټرافیک پولیس مشر د ترګرې ضد مدیر په ګډون لس پولیس افسران وجلي او د غزنی ولایت چارواکي وایي د یو طالب قمندان په ګډون یې 15 وسلوال وجلي دي. په دې ترڅنګ نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. په وروستۍ نیمه کې اونځه خبرونه زما کورته کلی هم لرو. په لومړی پامیر ساحل ته ورځو چې تاسو سره سات تازه خبرونه وړاندې کړي. لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی د پښتونخوا حکومت اطلاع او وزیر می افتخار حسین ویلي د ترهګرۍ تر ختمولو پورې به خپله مبارزه روانه ساتي. د افغانستان په کندوز کې په ځانمرګي برید کې لس کسان وژل شوي او ایران ویلي هیواد پر شام هر ډول برید پر خپل ځان حمله ګڼي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین ویلي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته به دوام ورکوي. نوموړي تېره ورځ د پېښور په نخترحال کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د وژل شوي سینیئر وزیر بشیر احمد بلور څلوېښتې په اړه جوړې غونډې ته د وینا پر وخت وویل چې داسې بریدونه دوی نشي ویرولی. غونډې ته د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر سینیټر افراسیاب خټک د وینا پر وخت وویل بشیر بلور ته د پاکستان په هره برخه کې دعاګانې شوي دي چې دا ثابتوي چې وسلوال ناکامه شوي دي. د زیاته کړه تر هغې بعد د وسلوالو پر ضد جنګیږي چې له پښتونخوا یې ناامني نه وي ختمه کړې. د افغانستان په کندوز کې یو ځان وژونکي حمله شوې ده چې پکې لس کسان وژل شوي دي. چاودنه بیګا ماښام د کندوز په چوک کې هغه وخت وشوه چې د پولیسو افسران او چارواکي د امنیتي چارو تنظیم لپاره ورغونډ شوي ول. د ولایت امنیې قمندانۍ ویان سید سرور حسیني مشال راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د ټرافیکو مدیر سمنوال سید اسلم او د ترهګرۍ ضد چارو مشر سمنوال عبدالله زمرای هم وژل شوي دي. دا وای لس کسان شهیدان شوي چې د ټرافیکو مدیر او د ترهګرۍ ضد چارو مشر هم پکې شامل دي. 19 ټپیان دي چې 15 پولیس او 14 ملکیان دي. د برید پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. افغان ولسمشر حامد کرزي په کندوز او غزنی کې پرونی بریدونه غندلي او ویلي دي چې د افغانستان دښمنان له داسې بریدونو سره غواړي د هیواد د پرمختګ مخه ونیسي. پرون ماښام په کندوز کې ځانوژونکي برید لس پولیس افسران ووژل او 19 یې ټپیان کړل. په غزنی کې پرون په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د ولسمشر له دفتره خپور شوی بیان وایي ترهګر دې پوه شي چې داسې حملې یې موخو ته نشي رسولی. په افغانستان کې میشتو نړیوالو سوله ساتي ځواکونو ایساف هم دا حملې غندلې دي. افغان چارواکي وایي تېره ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د افغان ملي امنیتي سرتیرو او طالبانو ترمنځ په نښته کې د یوه قومندان په ګډون 15 وسلوال وژل شوي دي. د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون وایي په نښته کې افغان امنیتي سرتیرو ته هیڅ تاوان نه دی رسیدلی.
پرون د اندړو ولسوالۍ کې د محلي پولیسو او د ملي وډو له طرفه چې طالبانو سره جنگ کړی ده په دې نښته کې 15 نفره طالبان په دې کې یو قمندان او 3 نفره نور هم طالبان وژل شوي دي. نو په دې نښته کې ملي اردو ته او محلي پولیس ته تاوان نه رسېدلی.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې په نښته کې یې 8 پولیسان وژلي او شپږ یې ژوبل کړي دي. د ایران یو لوړپوړي چارواکي ویلي هیواد پر شام هر ډول برید پر خپل ځان حمله ګڼي. تېره ورځ نیمه دولتي اژانس مهر د مذهبي مشر آیت الله خامنئی د سلاکار علی اکبر ولایتي لخلی ویلي شامی رژیم په سیمه کې د مزاحمت د غختلو تګلارو پر مخ بیولو کې مهم رول لري. تهران دمشق ته د اسرائیل او په منځني ختیځ کې د لویدیځ د نفوذ د مخالف په سترګه ګوري. د 2018 زیږیز کال له مارچ راهیسې تهران د شامی ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته دوام ورکړی دی. هغه وخت په شام کې د اسد واکمنۍ پر ضد بغاوت پیل شو. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. امریکایي پوځ سلا شوی دی چې د فرانسې په هغو جیټ الوتکو کې به تیل اچوي چې په مالی کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون ویلي د دفاع وزیر لیون پانیټا له خپل فرانسوي سیال ژان ایو لی دراین سره په ټلیفون د دې مرستې خبره وکړه. امریکا له مخکې په مالی کې د فرانسې پوځیانو ته سامان رسوي. د پینټاګون ویان وایي واشنگتن په مالی کې د ترهګرو پټنځای ختمولو لپاره د نړیوالې ټولنې هڅو ملاتړ کوي. د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې په زورګونو کسانو د وسلو د کنټرول لپاره په لاریون کې برخه اخیستې ده. د پرونی لاروین مشري د واشنگتن ډیموکرات خاروال وینسنت ګری او ګڼو نورو چارواکو کړې ده. اټکل کېږي چې شاوخوا سل کسان ګډونوال د کنیکټیکټ د نیو ټاون اوسیدونکي ول. د ډسمبر په میاشت کې د نیو ټاون سینډي هوک په ابتدایي ښوونځي کې یو وسلوال ځوان شل ماسومان او شپږ نور کسان په ډزو ووژل. په پرونی لاروین کې ویناوالو د پوځي ډوله وسلو او د مهماتو د ډیر ظرفیت لرونکو شاجورونو د بندیز غوښتنه وکړه. او د چک جمهوریت د ولسمشرۍ لومړني مستقیم انتخابات کیڼلاسي میلوس زیمان ګټلی دي. زیمان د هیواد پخوانی وزیر اعظم دی. په ټولو انتخاباتي حلقو کې ټولې رای شمیرل شوې دي. په دې کې زیمان 45.8% او د مخالف نوماند کارل شواتسبرګ 45.2% رای ترلاسه کړي دي. شواتسبرګ د هیواد د بهرنیو چارو وزیر او محافظه کار سیاستوال دی. د انتخاباتو تر ګټلو وروسته ولسمشر زیمان ویلي غواړي د 10 میلیونه خلکو ولسمشر واوسي او دا چې په دې خلکو کې د تا او کارل شواتسبرګ دواړو ته رای ورکوونکي شامل دي. خبرونه پای
خبرونه مو د پامیر ساحل نو اوریدل. تاسو د مشالې ډو خبرونه په مشالې ډو ډاټ کام هم اوریدئ شئ.
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر افراز شاه پټک وایي د افغانستان په کندوز کې اوازان وجونکي برید د ټرافیک پولیسو د مشر او د ترګرۍ ضد مدیر په ګډون لس پولیس افسران وجلي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د یو طالب کمانډان په ګډون یې 15 وسلوال وژلي دي. او د نن ورځې په زما کور زما کلی خبرونه کې د مومندو ایجنسی شبخدر کلی شهیدانو بخنه غواړم. او د نن ورځې په زما کور زما کلی کې د مومندو ایجنسی شهید باندې کلی ته ورغلی یو.
لس کاله د پاسه سر کاله موږ او دا وطن موږ واقع کې شل مالی نه وکړم کېږي
خبر پختونخوا حکومت د ترګرۍ ضد مبارزې او د جمهوریت جاری ساتلو هوډ څرګند کړی. د صوبای حکومت د اطلاعات وزیر مې افتخار حسین ویلي دي ترګرو د پښتنو بچي او مشران ووژل خوردی باوجود دوی لته غرو نه ویریږي. د عوامي نېشنل ګوند یو بل مشر افراز شاه پټک وایي تر سوچ په سیمه کې ترګری لمنځه نوی تللی او امن یې نوی پرځه کړی نو تر هغه به خپل مبارزه جاری ساتي. د خبر پختونخوا چارواکو دا خبرې د عوامي نېشنل ګوند وجل شوی مشر سیاستوال بشیر احمد بلور د څلوېختۍ مراسمو په مکاره بل شوی غونډې ته کړې دي چې تفصیل یې د مشالې دوه خبريال غلام غوس را کوي.
په نشترال پیښور کې عوامي نېشنل ګوند د خیالي پورز د بشیر احمد بلور څلوېختمه ولمنځله او په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د ترګرۍ په ضد په مبارزې جاري ساتلو او په پاکستان کې د جمهوریت په بقا ټینګار وکړو. په نشترال پیښور کې د بشیر احمد بلور د څلوېختمه په اړه یوې لوی غونډې ته په خپل وینا کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل
خود پختو پرن پرن دباچا خان پنی پختو خان
او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سېنېټر اپراسیاب خټک هم د ترګړۍ په ضد په مبارزې جاري ساتلو ټینګار وکړو.
تیرو څلوېښتو ورځو کې دښمنانو وکتل چې د پاکستان په ګوټ ګوټ کې په سرحد په کلفا کې په هر کلي کې په هر بانډه کې په هر ښار کې خلکو ختمونه وکړل، دعاګانې وکړې، بچې جلور یاد کړو او دا ثابته کړه چې دښمنانو چې کوم مقصد و هغه ناکامه شو.
او د صوبے د اطلاعاتو وزیر میں افتخار حسین پخپل وینا کی زیاده کړه چې د ترګړی په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان د کومي ټولګوندیزي غونډې رابللو اعلان کړی دی، نو دوی به کوشش کوي چې ټول سیاسي ګوندونه په دې کې ګډون وکړي. میاں افتخار حسین زیاده کړه چې د جمهوریت په ضد د روان سازشونو به هم دوی مقابله کوي. په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو په لویه شمېره کې ګډون وکړو او بشیر احمد بلور ته یې د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زو افغانستان ته د افغانستان په کندوز کې یو ځان وجون کې برید د ټرافیک پولیسو د مشر سمونوال سید اسلام او د ترګری ضد مدیر سمونوال عبد الله زمری په ګډون لس پولیس افسران وجل. 14 پرون ماښام د کندوز په چوک کې هغه وخت وشوه چې د پولیسو افسران او چارواکي د امنیتي چارو د تنظیم لپاره راټول شوي ول. چارواکي وای په پیخه کې نږدې شل کسان جوبل شوي هم دي. د برید پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. نور تفصیل کندوزه د مشال ډیو خبریال نور محمد سهیم راکوي.
دغه انتحاری حمله د کندوز په چوک کې چیرې چې د کندوز ښار زړه بلل کیږي په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې دغلته ګڼ شمېر پولیس د امنیتي چارو د تنظیم په غرض راټول شوي وو. د کندوز د امنیه قمندانۍ وایاند سید سرور حسینی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د پولیسو او ملکي افرادو په ګډون 9 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. لکه چې وایي هغه وروستي ارقام چې موږ ته را رسېدلې دي په دغه پیښه کې د تروریزم د مدیر او د ترافیکو د مدیر په ګډون 10 تنه پولیس وژل شوي او 19 تنه نور ټپیان شوي دي چې په هغو کې 15 تنه پولیس او 14 نورې ملکي وګړي دي. د یادونې وړ ده چې دا له تیرو نږدې 2 کلونو راهیسې درېیمه ځان وژونکې حمله ده چې یوازې او یوازې په همدا چوک کې رامنځته شوې ده. نږدې 2 کاله وړاندې دغلته په یوه ځان وژونکې حمله کې د کندوز پخوانی امنیه قمندان مولانا عبدالرحمن سید خیلی له څو تنو افسرانو او ساتونکو سره پکې ووژل شول. بل ځان وژونکې حمله پکې د روان کال په اوړي کې په داسې حال کې رامنځته شوه چې زیات شمېر امنیتي افراد له خپلو نقلیه وسایطو سره په دغه چوک کې د یوې کېدونکې مظاهرې د مخنیوي لپاره راټول شوي وو. په دغه حمله کې تر 40 تنو پورته ملکي او پوځي کسان مړه او ژوبل شول.
د افغانستان د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ولایت د اندړو ولسوالۍ په کله سیمه کې چې پرون له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د یو طالب قومندان په ګډون 15 وسلوال طالبان وژلي دي او له جګړې وروسته طالبانو وسله او موټر سایکل هم د دوی لاسو ته ورغلي دي، خو وسلوال طالبان بیا د دولت لوري ته د مر جوبلې د ورړولو ادا کوي. په اړه نور تفصیل زموږ همکار سید شسکیم راکوي.
افغان ولسمشر په کندوز کې د پرونی ځان وژونکي برید تر څنګ په غزنی کې پرونی 14 هم غندلې ده. پرون ماښام په کندوز
د غزنی سیمایز چارواکی وایي چې د ملي اردو سرتیرو او سیمایزو پولیسو تیره ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره نښته کړې ده چې په پایله کې یې د طالبانو یو قومندان او څلور نور جنګیالي وژل شوي دي. چارواکي وایي تر نښته وروسته د وسلوالو طالبانو وسلې او موټرسایکلونه هم د دوی لاسته ورغلي دي. د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون وایي چې په نښته کې افغان سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو له مقابل لور یې څلور تنه طالبان او د هغوی یو قومندان وژلي دي. د وایي نښته د اندړو ولسوالۍ په سردار کلا سیمه کې شوې ده.
پرون د اندړو ولسوالۍ کې د محلي پولیسو او د ملي اردو له طرفه چې طالبانو سره جنګ کړی ده، په دې نښته کې پنځه نفره طالبان دی کې کومندان او څلور نفر نور هم طالبان وژل شوي دي. نو په دې نښته کې ملي اردو ته او محلي پولیس ته تاوان رسېدلی.
که څه هم د دولتي چارواکیو د وسلوالو د وژل شوي قومندان نوم نه دی زده، خو د سیمې اوسېدونکي وایي چې په نښته کې په وژلو شویو کسانو کې د نصرت په نامه د طالبانو یو قومندان او د نصیب الله په نامه یو طالب شامل دي. بله خوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې په نښته کې یې ملګرو اته تنه پولیس وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. مجاهد وایي په نښته کې یو تن طالب هم وژل شوی دی. تیره ورځ د غزنی په مرکز کې هم ځانمرګی برید شوی وو چې پکې دوه تنه وژل شوي او دیارلس نور ژوبل وو.
څرنګه تاسې په تیرو دو راپورونو کې واردل چې په کندوز کې پرون ماښام په یو ځانور جون کې برید کې لس پولیس افسران ووژل شول چې د ترګرۍ عزت او د ټریپک مدیران پکې شامل وو. افغان ولسمشر حامد کرزی او د حساب ځواکونو د کندوز او په غزنی کې وروستۍ چاودنه غندلې دي. تفصیل سلیم احمد صالح راکوي.
افغان ولسمشر په کندوز کې د پرونی ځنوژن کې برید تر څنګ په غزنی کې پرونی چاودنه هم غندلې ده. پرون ماښام په کندوز کې ځنوژن کې برید لس پولیس افسران ووژل چې د تروریزم ضد مدیر سمنوال عبدالله زمری او د ټرافیکو مدیر سمنوال سید اسلام پکې شامل دي. نونس تنه نور ټپیان سوي چې چارواکي وایي په ټپیانو کې ملکیان هم شامل دي او په چاودنه کې خلکو ته مالي زیان هم رسېدلی دی. بلخوا په غزنی کې پرون یوې چاودنې دوه تنه ووژل او دیارلس نور ټپیان کړل. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ولسمشر حمید کرزي دغه بریدونه په کلکه غندلي او ویلي دي تروریستان دي پوسې چې په دغسې بریدونو سره خپلو شومو موخو ته چې د افغانستان د پرمختګ مخه نیول دي نسي رسېدی. ایساف ځواکونه هم په کندز او غزنی کې سوي دواړه بریدونه غندلی دي. د دغو ځواکونو ویاند برید جنرال ګونټر کټس ویلي د افغانانو دشمنانو په خپل وروستي عمل سره وښوده چې د افغانانو ژوند ته احترام نه لري. ښاغلی کټس وایي د سختریزو دا ډول بریدونه به د ښه راتلونکي لپاره د افغانانو اراده کمزوري نه کړي. وسلوالو طالبانو په کندز کې د پرونی ځنوژونکي حملې مسؤلیت منلی دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویاند بولي رسنیو ته په لیږل سوي ایمیل کې ادعا کړې چې ګڼو دولتي پولیسو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. د کندز په دې چوک کې تر دې مخکې هم ځنوژونکي حملې سوي دي.
تاسې د سلیم احمد صالح رپورټ واورېدو. په افغانستان کې پاتې کېږو ټاکل شوې وه چې په روانه جنوري میاشت کې به په افغانستان کې د سولې راوستو په غرض د پاکستان په ګډون د ټولو اسلامي ملکونو د مذهبي عالمانو غونډه رابلل کېږي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي که څه هم پاکستان په غونډه کې د ګډون نه کولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی په خبره تر دې دمه د پاکستان لخوا د دوی سره رابطه نه ده شوې. تفصیل د جمیله ظریف په دې رپورټ کې ورو.
د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې داسې نه ښکاري پاکستان دې له دې غونډې سره مخالفت ولري، خو وایي چې تر دې مهاله د پاکستان نه همکاري د دې غونډې د ځنډېدو لامل شوی دی. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمی د شنبې په ورځ وویل
پاکستان هغه وعده چې موږ سره کړی و هغه وعده په ځای نه کړه، ځکه چې هغه زمان خو هم د جمهوري خر کې و. تر اوسه پورې دا کار اجرا شوی نه دی. پاکستان خپل وعدې ته وفا نه دی کړی تر اوسه پورې. زه فکر کوم ستونزې هلته به موجود وو او په مونته په رسمي توګه دوی نه دي ویلي چې دوی خپل انصراف مونږ ته اعلان وکړي. مونږ دا فکر لرو چې دا بیخي خاتمه شوی نه دی، پای ته نه دی رسېدلی او انشاءالله تعالی موږ راتلونکي دا کار به عملي وشي.
ده وویل ده چې پاکستان تر اوسه د دې غونډې په جوړېدو کې همکاري نه ده کړې. ممکن علت یې د وسلوالو طالبانو وروستي اخطارونه وي چې د دې غونډې پر ضد یې ورکړې دي. وسلوالو طالبانو د دې غونډې له جوړېدو سره مخالفت څرګند کړی. ټاکل شوی و چې په افغانستان کې د سولې راوستو په هکله د افغانستان، پاکستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو عالمانو په ګډون په کابل کې یوه غونډه جوړه شي. د دیني عالمانو د دې غونډې د جوړېدو پریکړه شاوخوا دوه میاشتې مخکې پاکستان ته د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوي په یو سفر کې شوې وه. افغان حکومت تمه لري چې د دینی عالمانو په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د ځانوژونکو حملو او د سولې په اړه د دینی عالمانو فتوا ترلاسه کړي. افغان حکومت په داسې حال کې د افغانستان د جګړې په اړه د پاکستاني دینی عالمانو په ګډون د یوې غونډې د جوړېدو هڅې کوي چې د راپورونو له مخې کله کله یو شمېر پاکستاني عالمانو او سیاستوالو په افغانستان کې د روانې جګړې د دوام لپاره فتواوې ورکړي دي.
د جمیله ظریف رپورت مو واردو. همدې موضوع کې پاتې کیږو. په ډیلی بیسټ وی پڼه خبر شوې یو مقاله کې راغلی دی په داسې حال کې چې نړیوال فوجان په 2016 کال کې افغانستان اوزي. پاکستان غواړي چې د خپلو غربي پولو خوندي کولو په ګډون په افغانستان کې نور یو شمېر امنیتي ګټې خوندي کړي او په دې لړ کې اسلام آباد په 1300 میاشتو کې په لسګونه طالب قیدیان خوشي کړي دي. تفصیل په دې رپورت کې ورو. د ډیلی بیسټ وبپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی د طالبانو تل یوه ایجنډا ده او هغه دا ده چې له پاکستان او افغانستان جیلونو او د امریکایي زندانو ګوندنامو څخه زر تر زره خپل ملګري طالبان خوشي کړي. طالبان دا فکر کوي چې څومره ډیر د دوی مهم ملګري له جیلونو څخه خوشي کیږي نو دوی ورسره همره په میدان جنگ کې مضبوطیږي او له دې وروسته بیا د سولې په لړ کې جدي خبرې کېدای شي. او له پاکستانه زیات په دې خبره څوک نه پوهیږي ځکه چې یاد هیواد په افغانستان کې د جګړې په پای ته رسولو کې خپل رول لوبول پیل کړی دی. پاکستان غواړي چې د خپلو غربي پولو خوندي کولو په ګډون په افغانستان کې نور یو شمېر امنیتي ګټې خوندي کړي او په دې لړ کې پاکستان په 1300 میاشتو کې په لسګونه طالب قیدیان خوشي کړي چې ورسره د سولې کمزوري خبرې بیا ژوندۍ شوې دي. د پاکستان تر شا زیاتره محرکات د خودغرضۍ دي ځکه چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په عمل کې پاکستان له پامه غورځولی وو نو اوس اسلام آباد غواړي چې خپل جوړ پوزیشن بیا ترلاسه کړي. په مقاله کې راغلی دی پاکستان په دې هم پوهیږي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شاوخوا دوه کلنې زړې خبرې اترې ودرولې شي. همداشان پاکستان ته معلومه وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به مذاکرات ناکامه کیږي نو په سمدستي ډول یې یو شمېر طالب مشرانو ته پاکستانی پاسپورټونه جاري کړل چې دا رنګ په قطر کې کېدونکو خبرو کې برخه واخلي. همداسې وشول کله چې 2012 کال د مارچ په میاشت کې د طالبانو یو وفد چې له خپل مشر ملا محمد عمر لخوا ورته هدایت نه و ورکړل شوی په قطر کې د مذاکراتو پر وخت خاموشه وو. د طالبانو یو سیاسي مشر ذبیح الله وایي په قطر کې د مذاکراتو پر وخت زموږ ذهن خالی وو او زموږ هیڅ قسمه مناسب پلان هم نه وو. موږ بغیر له تیارۍ قطر ته لاړو او ټوله پاکستاني ایجنډا وه او موږ یو جعلي رول ادا کړو. مکالیکون کې وای پاکستان په طالبانو یو شمېر حربې استعمالولې شي چې دا رنگ دوی په خپل کنټرول کې وساتي. نه یوازې دا چې پاکستان طالب قومندانانو او د هغوی کورنیو ته استوګنځایونه ورکوي بلکې د ملا عمر د مرستیال په ګډون یو شمېر مهم طالب مشران یې هم قید کې ساتلي دي. په مقاله کې راغلي دي کچري له طالبانو سره د سولې خبرې شروع نشوي نو پاکستان به پرې خفه نه وي ځکه چې پاکستان خپل ګاونډي هیواد افغانستان کمزورې او بے ثبات علی دل غواڑی. په افغانستان کې یو قومي ائتلافي حکومت د اسلام آباد لپاره د خپګان سبب ګرځي دی شي ځکه چې افغانستان له پاکستان سره د ډیورن پوله کله هم په رسمي توګه نه منلې.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري
دماکی یو کړی او سکول نه یغون را وغورځول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نتلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه.
په روسینې مې کې زما کور زما کلی خبرونه هم لرو خو زه خبر ایجنسی ته په خبر ایجنسی کې دا محل یو شمیر وسله والی ډلې موجود دي او په دې کې د ځنو ډلو ترمنځ اکثره نښتې هم رامنځته کیږي چې پکې عام ولس ته مر جوبله اوړي. ولکې چې په دې ډلو کې انصار الاسلام او امر بالمعروف د پاکستان د امنیتي ادارو په ملاتړ د وسله والو پر ضد جګړه کوي. دا چې په خبر ایجنسۍ کې کومې وسله والې ډلې شتون لري په دې اړه نیسه اجمل یو رپورټ برابر کړی راځي چې په ګډه ورته وکړو.
قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د بیلابیلو وسله والو ډلو ترمنځ وخت نا وخت نښتې کیږي چې پکې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله هم اوریدلې. د خالی پروز هم د دې ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په نښتو کې ګڼ شمېر کسان ووژل شو. د ریپورټونو تر مخه په خیبر ایجنسی کې په موجودو وسله والو ډلو کې لشکر اسلام، انصار الاسلام، امر بالمعروف، عبدالعظام بریګیډ او تحریک طالبان پاکستان شامل دي. د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد وایي په دې ټولو ډلو کې انصار الاسلام او امر بالمعروف د پاکستان د امنیتي ادارو په ملاتړ په دغه سیمو کې د وسله والو پر ضد مساهمت کوي. خدا چې ولې امنیتي ادارې دغه ډلې د ترهګرو پر ضد کاروي پاړه یې محمد سعد وایي
کمپیئر کرائم ریلیشنز کے دا قوم یو ذمہواری مشترکہ ذمہواری راضی کیا خپل علاقہ کے امن قائم کی اور بھی فشار پاگے باندھے چاہیے کہ آغا خپل علاقہ کے خپل امن چکم دین آغا قائم کی او بل خواجتا سو کو رہے نو دا کم گروپونے چکم لگیا دی دا تغل تدی دا غی دما مضبوط دی اکیلی شدے کے بیرون سا دا غی ہم بھی دی سپورٹ ہم بھی نو دا دا غی پواجب باندھے دا غی خلقوان توقع قول چے عام یو لشکر آغا تیار کریشی او اواز دے خلق خلاف کاروائی ہو کی جمع بخیر بندہ دی مقابلیت کے ندا یو خانہ جنگیہ صورت حال ام مخدرات لیشی امن قائم کول یو جدید ریاست کے ریاست کار دے یو کاغذی شکو لینا بے یوڑا تشی او نور سوکرائشی اگر کار مکمل کی.
ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد سعد وائی چی انصار الاسلام او امر بالمعروف ڈلا د پاکستان حکومت غیر قانونی گرسبلی خود بہر ملکی پالیسی د گٹی او د مفاد لپارا تری بیا ہم خپل کار تر سره کوي.
زمنگا دفتہ جو ہے اخبارات ہو باز کاروں نے چیک مدین اگر قابل فہم دی بس گروپوں نے جوڑا ول او بیا بیرونی خارج پالس و اہداف و دپارا وصول دپارا گئے استعمال غیر خطرناک او ڈیر سے کار دے چاہے نتائج اکثر خنر ہوتی ڈر خطرناک کاروں دی ہو پاکستان کے پاس ہو گئے مسائل زیادہ تر عمدہ دی چاہے منگا کال وہ سروے ختم نہ روس تو نہ منگا کار شروع کرے باز خلق کو دیش روی افغانستان کے لیے یرغال وقت خبر کئی کال وہ سروے ختم کے منگا داس خلق استعمال کروں گا قبائلی لشکر منگا کشمیر سے لے کے مسئلے حل آگا منگا دا سے پیچیدہ مسئلہ جوڑا کر چاہا تر سپور قابل حل
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د مودی رئیس د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او په تیرا کې هم د پاکستان فوج وخت په وخت د وسله والو پټنځایونه په نښه کوي خو بیا هم دغلته امن نه دی پر ځای شوی. د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګیډیر محمود شای وجه داسې ښایي
اصل کې چې دلته کې چې کوم دی نو زیات فوج نشته لکه یو کمپنی چې هغې زیات نه زیات یو نیم سو کسانې دوه سوه کسانې دونه عملیات چې دوی وایي نومونه خو غټه کړي خو هغه عملیات خاص نه وي. زه چې خبره کوم نو زه د یو بریګیډ خبره کوم چې راولي یا یو ډویژن راولي او دلته کې چاتېره صفائی ټیمه چې عملیات خبرې کوي نمونه او هډېر وکړي درغلم بیا درغلم کو مونږ ته پته چې دې کې د فوج څونه ټوکره شامله ده.
په خیبر ایجنسی کې د وسله والو ترمنځ د نښتو پوځي عملیاتو او د بد امنۍ او پیښو د اوږدېدو له وجې له دغه ځایه په زرګونو خلک بې کوره شوي هم دي.
تاسو ورته چې په خیبر ایجنسی کې څومره وسله والې ډلې شتون لري. زو اسلام آباد ته پاکستان مسلم لیگ نن فیصله کړې ده چې راتلونکي اونۍ کې به د پارلمان په لوري مارچ کوي او هلته به درنه ورکوي. دوی غوښتنه کوي چې په کراچۍ کې د نوې حلقه بندیانې وشي او الیکشن کمیشن دی مضبوط کړی شي. په دې اړه مو لږ شی بوړان دی د خپل خبريال احمد الله سره خبرې کړي راځي چې غوښ شورته.
تیر ورځ په رایون لاهور کې د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف په مشرۍ کې د مسلم لیگ نون یو اجلاس وشو چې په کې دا فیصله وکړل شوله چې په کراچۍ کې نوې حلقه بندیان چې کومې دي د اغه نه کېدلو د الیکشن کمیشن د مضبوطۍ او سند او بلوچستان صورتحال په حواله سره د فیصله وکړل چې راتلونکي اونۍ کې بعد پارلمان په لور باندې یو مارچ کوي در پارلمان مخې ته به درنه ورکوي او دغه شان تر د الیکشن کمیشن دفتر چې کوم دی چې د پارلمان سره نږدې د اغه پورې باندې د مارچ اعلان وکړلو او دوی ویل چې زمونږ د درنې او د مارچ مقصد دا دی چې نه صرف الیکشن کمیشن دې مضبوط کړل شي ځکه چې څو یو مخصوص دغه چې کوم دي هغه لګیا د الیکشن کمیشن د خپل تابع کولو کوشش کوي او دغه شان په کراچۍ کې د حلقه بندیان وکړل شي او په 13 فروری باندې تقریبا نن شل ورځې وروسته چې کوم په فروری کې په سند کې کېدونکي ضمني انتخابات دي نو مسلم لیگ نن دا فیصله هم وکړله دغه انتخاباتو کې برخه چې کومه ده هغه به هم نقلي په نواز شریف دغه اجلاس وروسته بیا چې چودري نثار مدوات سره خبرو کې دا ویل چې زمونږ کومه هم فیصله کړې ده موږ ټول د ملک د مفاداتو او د ولس د مفاداتو لپاره کړې ده.
د مسلم لیگ نن د درنې په اړه مو ریپورت واورید او زو پامیر ساحل په لور چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کی ځکه چې وخت شوې ده 10:30.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته به دوام ورکوي. دا خبره تېره ورځ په پېښور کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د وژل شوي سینیئر وزیر بشیر احمد بلور څلوېښتې په اړه جوړې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سینیټر افراسیاب خټک د وینا پر وخت وویل تر هغې به د وسلوالو پر ضد جنګېږي چې له پختونخوا یې ناامني نه وي ختمه کړي. د افغانستان په کندوز کې وچل ځان وژونکي حمله شوې ده چې پکې 10 کسان وژل شوي دي. 14 بیګا ماښام هغه وخت وشو چې د پولیسو افسران او چارواکي د امنیتي چارو تنظیم لپاره ورغون شوي ول. چارواکي وایي په دې حمله کې د ټرافیکو مدیر سمونوال سید اسلم او د ترهګرۍ ضد چارو مشر سمونوال عبدالله زمرای هم وژل شوي. وسلوالو طالبانو یې پړه منلې ده. افغان چارواکي وایي تېره ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د افغان ملي امنیتي سرتیرو او طالبانو ترمنځ پنخته کې د یو قومندان په ګډون 15 وسلوال وژل شوي دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سلاکار علي اکبر ولایتي ویلي هیواد یې پر شام هر ډول برید پر خپل ځان حمله ګڼي. د 2011 زیږدیز کال له مارچ راهیسې تهران د شامي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته دوام ورکړی دی. هغه وخت په شام کې د اسد واکمنۍ پر ضد بغاوت پیل شو. د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې په زرګونه کسانو د وسلو د کنټرول لپاره په لاریون کې برخه اخیستې ده او امریکایي پوځ صدا شوی دی چې د فرانسې په هغو جیټ الوتکو کې به تیل اچوي چې په مالی کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي.
خبرونه مو د مشال لیډیو نه اوریدل. په دې نیمه کې ستاسو لپاره زما کور زما کلی اونیزه خبرونه هم لرو او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم وي. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي ریاض موسی خیل ته وکړي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریا د کیدیانو په بنیادي حقوقو لیکي او وایي چې د اټارنی جنرال عرفان قادر دا خبره چې حکومت سره د 200 نه زیات کیدیان دي چې دا وخت په پټو بندیخانو کې دي او د دوی په ضد مقدمه نه دي شروع کړې شوې او دا خلک د قبایلي او نیمو قبایلي سیمو نه د ترهګرۍ خلاف جنگ دوران نیولې شوې دي. اداریا وایي کله هم چې په یو ملک کې جنگ وي نو د کیدیانو په ضد د نړیوالو قانونو تر مخه تر هغې مقدمه نه چلیږي تر څو چې جنگ نه وي ختم شوی. خو دې دوران به د کیدیانو سره داسې سلوک کولی شي چې ورسره د دوی بنیادی حقوقونه متاثر نشي. خو پاکستان کې خبره بل شانده. دلته خو حکومت تر اوسه پورې دا خبره نه مني چې ګنی نړیوال جنگ دی او یا هم دغه سیما جنگ زپلې ده او د دې وجه دا ده چې بیا به د سیمې ته نړیوالې ادارې نه نوزي. اداریه زیاتوي چې حکومت لپکار دي چې ترهګرۍ خلاف جنگ دوران کم خلک هم اونیسي او که د دوی خلاف بیا مقدمه چلیږي نو باید چې هغه پاکي صافي وي او ملزمانو ته د ججانو او وکیلانو اسانه او د اپیل حق هم ترلاسه وي. هر که دا مقدمه د اف سی آر تر لاندې ولې نه وي او که داسې اونشوه نو د اډیالا جیل پرنګ پیخې به رامخته کیږي چې پکې په 11 کې اوس 2 کیدیان ژوندي پاتې دي. د غرنګ جنگ ورځپاڼه لیکي چې د امریکې د خارجه وزیر د پاره نومول شوی سینیټر جان کیری د امریکې سینیټ ته خپل وینا کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد جنگ کې کم مرسته او کمی قربانۍ ورکړي دي دا د ستاینې وړ دي. ادارې لیکي چې پاکستان کې خلک دا خبره محسوسوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د شپېتو کالو راسې تعلقات را روان دي خو د خپل منځي تعلقاتو د پاره اعتماد او احترام نور زیاتول ډیر ضروری دي او د یو ملک لخوا د هم داسې رویه و نه ساتل شي چې له وجې د بل ملک د خلکو زړه ازار شي. اداري اخره کې لیکي چې د امریکای مفادات پاکستان سره په خپل تعلقاتو کې دي نو اسلام آباد او واشنگتن لپکار دي چې خپل منځي کم لګ ډیر تاوتریخوالي دي هغه لري کړي او خپل تعلقات نور هم خکړي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه وایي چې د خیبر پښتونخوا رستوپاتي سیمو کې د ترکې داوی خو ډیر کیږي خو حقیقت کې د ټولو فرمندونو مخه یوازې مردان او چارسدې ته اړول شوې ده او حال دا دی چې د مالی کال په اخیری سیمایه کې هم د چترال ترقیاتی فنډونو د ډومبه سیمایه پیسې هم پوره نه دي جاری کړې شوې. ادارې مخکې وایي چې د چترال د پرمختګ او ترقیاتی کارونو لپاره وزیر اعلی حیدروتی هم ډېرې دعوې کړې دي، خو په ځمکه هیڅ عملي ګام په نظر نه راځي او دغه رنګ چیف سیکرټري هم د چترال د دورې په وخت د کار د رفتار جاج واغستو، خو د دې هم څه خاص نتیجې مخې ته رانغلې، بلکې هلته د سی ان ډبلیو افسرانو د رشوت او کرپشن بازار ګرم کړی دی. ادارې اخیره کې وایي چې باید صوبایي حکومت په اخیری ورځو کې چترال کې د ترقیاتي کارونو لپاره پیسې جاري کړي او صحیح افسران هلته ولیږي چې په تلو تلو کې د هغه ځای اولس ته یو ښه تاثر پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی سان فرانسیسکو کرونیکل پر راپور کې راغلی د 1309 د پیښونو څرګندېږي چې پاکستان په مکمله توګه یو داسې ناکام ریاست ته چې اټمي وسله هم لري. راپور کې لیکل شوی دا سه په بل کوم هیواد کې کېدی شي، چرته چې یو مولا په کینیډا کې د شپږو کالو تیرولو نو وروسته په زرګونه خلک راټول کی په یو داسې کنټینر کې کینی چې د ټوپک ګولې په اثر نه کوي او وایي چې حکومت دې ختم شي. هم په دغه محل ولسمشر درداری او د سپریم کورټ ترمنځ د اړیکو تریخوالی هم وجود لري. دوه کاله وړاندې سپریم کورټ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته حکم وکړ چې د ولسمشر پر ضد د درغلۍ د تورونو د پلټنو لپاره د سویس چارواکو ته ولیکي. ګیلانی د حکم منلو نه انکار وکړ او هغه د چوکۍ نه لرې کړی شو. د هغه ځای راجا پرویز اشرف ونیولو او اوس د هغه نه هم دغه غوښتنه کیږي. د راپور لیکوال پښتنه راوچتی ولې نړیلا د پاکستان نه توجه اړول نه دی پکار، ځکه چې پاکستان په نړۍ کې یوازنی ناکام ریاست نه دی، سودان، سومالیا، هیټی او زیمبابوي هم دی. ولې آیا د هیوادونو ته د پاکستان پرنګ په تیرو لسو کالو کې د واشنگټن لخوا د 12 بلیون ډالرو مرستې ورکړل شوې دي؟ یا آیا د هیوادونو د پاکستان په شان اټمي وسله لري؟ او یو يرون کې تصور دادی چې کچر طالبان د حکومت پر نسکورولو کې بریالي شي نو اټمي وسله تر لاسه کولی شي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په خپل راپور کې لیکلي په تیر اوړي کې چین د افغانستان سره ستراتیژیکي تړون لاسلیک. په ستمبر کې د چین لوړپوړي چارواکي په شپږ سلويخ کال کې په وړومبي ځل د افغانستان دوره وکړه او اعلان یې وکړ چې 300 افغان پولیس چارواکو ته به تربیه ورکړي. چین د ناټو د وتلو نو وروسته د افغانستان سره د امن په معاهده د خبرو اترو اشاره هم ورکړې دي. په 13 کالو کې د افغانستان د ګاونډیانو سره د چین کاروبار هم پرمختیا کړې ده. خبري ایجنسی وړاندې لیکي چین د افغانستان په هغه قدرتي وسیلو نظر ساتلې ده چې 1 ټریلیون ډالر قیمت لري. د چین کمپنیو د افغانستان درنه د تانبې، اوسپنې او تیلو دراوستلو لپاره رعایتي حقونه ترلاسه کړي دي. دغه شان چین په افغانستان کې د لیتیم په زیرمو نظر ساتلې دي. دا د بیټرانو جوړولو نه راواخله تر نیوکلیایي پرزو جوړولو لپاره کارول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او افغان ډیپلوماټانو ته په چین کې د تربیت په برخه کې هم مرسته کیږي.
د شین بونری نمو د نړیوالو رسپان مخالې ورو واوریدلی. د القاعده مشر اسامه بن لادن په سید الله سوخالو لټونه او پټاباد کې بیا د هغه د وجنې پړه هالیوډ د زیرو ډارک 30 په نامه یو فلم جوړ کړی دی، خو په پاکستان کې له فلمی صنعت سره تعلق لرونکي کاروباریان وایي که څه هم په پاکستان کې د فلم کتونکو مطالبه ده چې په سینماګانو کې بلو دي د زیرو ډارک 30 فلم خپور کړی شي، خو دوی ویریږي چې فلم یا د الکترونیک میډیا بعد دې اجازه ونه کړي. تفصیل په دې رپورت کې ورو چې د زیرو ډاک 30 فلم په ډایلاګ شروع کیږي.
What else have you done for us besides Bin Laden?
I've done nothing else.
Get your hand out of your pocket. Do it now.
د هالیوډ په دې فلم زیرو ډارک 30 کې خودل شوی چې څرنګه د لسو کالو د لټون اورستہ د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په پټاباد خار کې د موندل کېدو اورستہ وجل شو. پاکستانی رسنیو لیکلي چې پر فلم با پاکستان کې پابندي وي، خو پاکستان کې د فلمی صنعت سره تعلق لرونکي وایي چې دوی ته لا تر اوسه په رسمي توګه کوم خبر نه دی ورکړل شوی. خو زیاتوي چې که څه هم په پاکستان کې د فلم کتونکو مطالبه ده چې په سینماګانو او کیبلو دی د زیرو ډاک 30 فلم خپور شي، خو دوی ویریږي چې پیمرا یا د الکترونیک میډیا د څار اداره باید د اجازه ورنکړي. په اسلام آباد کې یو کیبل اپریټر ریاض خان وایي که څه هم په ورته فلم باندې د حکومت لخوا رسمي بندیز نه دی لګول شوی، خو د نوموړي په خبره دوی د حکومت له ویرې دغه فلم نشي چلولی، ځکه چې په دې فلم کې د اوسامه بن لادن د وژنې په اړه هغه معلومات دي چې کېدای شي پاکستان حکومت خپل ولس ته نوې پړاګه کړي.
پاکستان آرمی خبر نو گوتے اتنی گئی گی سورنٹی باندھ حملہ ہوا مختلف نو پا آغ شہی میں چکم دے پریکٹیکلی دے کے پا نظر رازی چی سنگا سنگا امریکن دالل یا دو اسامہ بن لادن اپریشن سنگا ہو شو کم طریقے سر غیرالل نو دا دیدہ یو یوازے نو چی پیمرا بلکہ لوکل چکم سپیشل برانچ وی یلتا سپیشل برانچ پولیس وی دے پاس سی ایر پولیس وی پار ڈسٹرک وائز وی اغی چکم دے دا مونیٹر کے اوتا تا بے باقیر دا ویم چی دا شہی ندی دا اونا چلی گی کیونو دا سے دا سپتمبر کے خدا سے نشتا یا حکومت اعلان نہ کرے خو دا سے نور لارے چارے ہم شتا چھ پاغی پا ذریعہ باندے لکھیں رکھنا منگل نوٹسز رازی یا لکھا لوکل چکم پولیسی اغیم دا دے رہا کئی
لدین اولان دی ہم پا پاکستان کے دا اسامہ بن لادن پھاڑا یوبل مزاہیہ فلم تھیرے بن لادن باندے بندیز لگول شبے وو خدا سیاسی اور ٹولنیز و چارو کارپو نصر جاوید وائی کچری پاکستان حکومت دا هیواد دننه دا اسامہ بن لادن دا وجنې پړه د هالیوډ دغه فلم خبرولو باندې بندیز لګوي، نو دا بار دې خبرې ثبوت وی چې د پاکستان حکومتي چارواکي د ټیکنالوژي پړه لسر معلومات نه لري.
لیکن یہ ہے کہ اگر بین لگائیں گے تو بے وقوفی کریں گے.
کچری پاکستان حکومت بندیز لګی نو د بے وقوفی کار به او مغه سي بندیز به لکه څنګه چې په یوټیوب لګیدل دي. په 2013 کال کې په ټولنیز میډیا یا انټرنیټ باندې بندیز د بیوقفه یو کار دی، او چې کوم حکومتونه دا سکی نو هغه د دې ثبوت ورکي چې هغه په 19مه صدی کې ژوند کوي او له جدید دوره به خبره دي.
کیبل اپریټر ریاض خان وایي کې د چي د 0 Dark 30 فلم مینوال دا فلم په انټرنیټ یا د سیډیګانو لاري وګوري، خدا چې دوی نشي کولای دغه فلم په کیبل یا سینما باندې وچلوي نو لوجه یې دوی لډيري مالی ګټې څخه به برخې کیږي.
او دا غي سره مونږ ته اډ راځي چې مونږ سمرا زمونږ چکم سیریز چینل وی یا ډي وی ډي چینل وی کوم باندې چې مونږ دا ټایپ موویز نه راځي لګو پاغه باندې په دغه چینل باندې د ټولو نه مونږ ته زیات اډ راځي پاغه کې نو کوپرس کا دا غي چینل او کې مونږ نوی نوی موویز نه لګو لکه 0 Dark 30 اره او کس کتل غواړي ټول خلک کتل غواړي یا د سره نور داسي ریلیټډ موویز وی نو کو هغه مونږ نه مونږ خپل چینل ته څنګه دې به هغه ته اډ کم ملاوي ګو څنګه چې د یو ټي وی چینل د یو ریډیو یو وزنې ګټه اشتهار وی نو دغه شان د کیبل هم څنګه دې وزنې ګټه د بار نه اشتهار راځي.
د یادونه وړ ده چې 0 Dark 30 پوزي اصطلاح ده چې معنی د شپې 12 بجې ده، یعنی د شپې تر سره شوی عملیات چې پډاګه نوي. مشال ډو هڅه وکړه چې په پاکستان کې د الکترونیک میډیا د څار یا پیمرا سره په دې اړه خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. رپورت موارد او اوس هم زما کور زما کلی خبرونه کې د مومندو جنسي شهیدانو باندې ته ورځو.
قدرمند اوریدونکو شاهین بنیره مو دنن په خبرونه زما کور زما کلی کې تاسو هر کلی کو غواړم چې نن در سره د مومندو د قبایلی سیمې یو کلی شهید باندې په اړه معلومات شریک کړم. تیرونه زما همکار شانواز ترکزه د کلی ته ورغلی وو او تاسو لپاره د کلی د مشرانو او ځوانانو سره د هغه په جون جواک خبرې ترې کړې دي. راځي چې د شانواز سره د دغه کلی سیل وکړو.
قدرمن اوریدونکو شهید بانډا د محمد ایجنسی د تحصیل پنډیالی سره یو تړلې شپې سیمه خو تقریبا 2 کال وړاندې دا سیمه د پنډیالی نه جدا کړې شو او تنازع کار په 15 هغه کلو کې شامل کړه. د دې سره سره نور کلی هم په علاقه سرکار یا سټل ایریا کې شامل شوه. شهید بانډا د مټه مغول خیل چې کوم غټه لار د غټ سړک ته جی ټي روډ دی چې کوم د 400 د علاقې سره تړون ساتي دا غزنه تقریبا په 1 کیلومتر باندې نور پر واته رخت برته ده. د دې ځای کې غریز سیمه هم ده او سلګ ډېرې سارګانی یا شړې داسې نه کوم په پښتري چې وبې نشته په غزه کې. د دې ځای ولس خپل ځان لپاره سبزیان او غرم جوار کری خو د دې ځای زمکه چې کومې دغه کول څومره چې دغه ټوله باران دي کورونه چې کوم دي ټول کورونه کچې دي د کانو نه جوړ شوی دي. هم دې مقامي ولزان لپاره کاړي خوري دار غونډې کړې وي د کورونو په دیوالونو په کوټو باندې بلې لګولې دي. نو د کیکر او د پلوسه دا دو قسمه بوټي په دې ځای کې ولاړ دي. شهید بانډه دې تولي وي په دې ځای کې څه مسلې دي دا به هم د دې ځای د ځای ولست پښتنې کو یو کا کجمر روان دي. زغه سره د دې خبرې وکم چې په دې ځای کې هغه ماته د شهید بانډه په اوله باندې څه تاریخي خبرې وکړي.
السلام علیکم.
السلام علیکم.
کاجی نوم دې څه ده؟
ناکیم.
او عمر دې څومره ده؟
عمر یو اخر لاس کاله د پاسه سر کاله عمر
نو پخپل دلته ته دزه کې پیدا شوه کنه بره نه راغله وی
بره پیدا شوه ما دات نه بره پیدا شوه نه
حکم زه کې
اچھا پندای
او دلته بیا چرالی نو دا کورن پخوانو کنه تاسو په ولزل
نه نه همغه پخوا بره تو کنه باندې هم خولې ټپونه ټپونه هم خول کنه او دا وطن موږ واقع کې شل مالی نه وکړ موږ کېږه کنه او به وتی وولي چې موږ خاطر وولي چې بل وطن ګرځي اوس هم واقع چې دا وطن قدر شو کنه موږ تن شو نو څه شو موږ وولې کوم تیر وو چې نه کوم تیر خدګن شي وا علاقه نه وا
دلته خبر ډیر کورنه تا په مخ باندې جوړ شوی دی تا په خپل لیدلی کنه
او کنه ټول کورنه خانه جوړ شوی دی په خانه کنه او مونږ دا وځي کنه شي قوی به په دې وطن کې ډیر نه کنه شو کنه ووړې جمعه هم په دې وطن کې تیر وو او ووړې به مونږ کې جوړ به په شکل کې راکو دې به ما نه نه وم کنه په څپونه وو ابم را نه ول
نه هغه سفر بم د سنه جوړو سفرونه
هغه شرغش نه کنه شرغش بوله کنه وطن به زنګوري هغه اوس مونږ په دې رښه کنه نو شرغش راته ورڅخه دې او شکار به بارونه بدست کړي
هغه خو خجوندو
او خجوندو
لکه څنګه
د شي جوندو چې مونږه واخه کې تفاخ یو سړی یو خبرو کنه هغه په ټول مې نه او اوس په دې سره دې چې اڅګه د خپل کار ملک شوی نه خو خمر او تفاخ کنه اوس دا سره هغه چې و زمانه به یې شوی ا دا شیدان نیدا دا خپله کې بابا
دش
لا نه خوانه
دش
دا سه ګل دی راته وي بار دی دا دی دا کنه
دا شهید باندې ورته ولي وي
دا شهید باندې دینم شو بده کنه دا شیدان پتی دا هغه نام شیدان یې خو بغاغت مری دا ځان فلې دی نو پرونه مونږ ته ویل مونږ پرونه ما ته ویل کنه و دې څه خلا غلو چې د ګورو جامې د ګورو The good Jamie, oh, Jasmine, no, I'm getting on my chamber. The good Jamie, this is called a little Pagaza, man, you know. I was in my rabbit class as a clicker, are you? This is called a great mukla, 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 this is called a great
mukla, this is called
a great دې څه پاته ومنل دي په بازار مونږ دینو پوسه مونږ دا خو یې دې به یې دا څه دا کنه ته مونږ دې دا پوسه دا لا خېلې کنه لوی لا خېلې پوسه کنه خو یې به یې ته ما څه او ته دې ارنګ خوش شه کنه انا خو یې جازو نه نو د شاو خاطر نه په څو مانی شو دا هون لري دا څه دا لا خېلې وې چې جازو نه راځي نه بیا خو وو څه نو وینم څه وو
اغه د جازونو وخت یا په خوانې غزاګانې یا د دې کې چې کوم انګريزان یا اندوانو هغه ته یاد شي
انګريزان
اندوانو او انګريزان ته ته خو نشي
اندوانو میا چې ولی اندوان ډېر شو کنه ټول ډېر چې ډکا
هم تاسو ورتلې ور سره
مونږ به لږ څه خچاول او مونږ ته یو وخت د دکان نه و خو دې نه مې راځه کو د دکان نو سودا به را کولا دا گیبم چې خچاول دا خو وسوڅم پاکستان جوړ شو کنه خو وسوڅم ما ته خیاچ او که شانه وینې څو ژوند ځلمې وکړه او کارا ده او که شانه وینې څو
دا مر ته وای چې ته دلته راځې نه پاغه ورځو کې به څومره کورونه ودې ځکه اوس ډیر زیاته باندې شوې ده ان د لګو کورونه کډیرو
او واه که چې مونږ راځو دې وسند کم نو واه که دا کورونه یې لوي دا غاړو مې کوي دا دې حکومت نه
خا
دا غاړه چې نه څنګه ده او دا به شو دې سپورې دې دې ايو له ساته به دا وځي نو کورونه نه دا ښه تعالی نه کورونه نه دا وستوس
نو دلته په تاسو فصلونه به کرل کدل ته بمڅ کول
دلته به او کې مونږ راځو مولنه به مرا وصل او مولنه دا لا ښه شره و مټه پورې اه مولنه به کوم فېدل او ولې چې به خاطو ته فونه به کوی بله ولې چې به یو څه موږ ساتي چې سره ولې ځي
هغه په خوانه ژوند خو کده وسنه ژوند خو دې څه وې
خوانه ژوند با چې وي په کتاب خو نه غو یو خبره به وکړه که یو خبر مون به چینه اوس په دې زمانه شم دیږي او خو کوینګون شم لهونم د شي روح لهن بخښ او به یو خبر مون ته کوله که سودا غره کوله کنه دې خبرې نه کوله او خار سودا غره کوله او خو مونږ په روح کې دي او به نه کړو موږ دې او دې څه وخت یې شو کنه او خو دا وته نو دې شو تا و دا ځنګل هغه څه ته وښه او خو غیا دې نو اوس دې رې شو څه
دې ودونه غم خادي بسنګ وا
خاني خاني شو دې نه زیږې دې یو غوا دلاله کړو دې موږ چا په ځاله لکه چا مو څه غوا لاله کړو چا اوس په څه غو غوا لاله ولا چا اوس په نکره مو ځاله لاله وځمان یو وړو کنه او یو یو چې دې ویل چې خلک هم نه کړه او خلک یې شریر کړه خو دا کور نه یو یاد پکې ساتل هي یو کس راځي نو هي یو کس مور دی دا ونه کنه
او دا زموږ به کولې پکې
او دا دې په دې خو دې شي دا دې نه کوي او د معنا دې رمو سره کړه دا وو نو یو نکاح او په دې کې کولې شو راځه او د ولې چې وړه پاو په چلو کې نه لګا کومه یې نه نک
او رباب مانګي او هغه مجلسونه به پکې وو
او رباب پکې یو مې یو مې شو نوم دی او دا دا غوړم دا غوړم دا موږ به چې دلې اعظم نه مې اصل مو دی دا اعظم مولا چې په ټاپه کوله کنه وی وته ټول طالب ځان خبر کوم په خوده لارې برابر چې مرګ یې څه گزار بدل خلاص په لوشې په دا رومان یو ګل شپه سوال نو موږ ته په دې دا کول ها دا شي خو خو نه مو ته څنګه څه دا روزګار چې وس خو خو روزګار وکیا کنه او خو مې داس پکې رو ګلار وکې کنه او چې په خپل ری کنه د پښتنو دا خبره ده چې پښتنو سبا دا رو روزګار کې خو روزګار وکې او ټیک ټیک وکې دې معنی سره کنه
قدرمن اوریدونکو د دې ځای ولسم د ما سره دي دلته چې کوم ځای کې هغه شهیدان دي دوی و چې شهیدان دي لکه نو شهید باندې هغه ترتم نه سپیدا پیدا رواني چې کوم سره ملګری دي پاغه کوم دی وسره خبرې وکړو چې شهیدان لارم راته وخی او هغه تر ونور پښتنه وکړو السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو نوم جی
زمانو حسن خان دی جی
دلته سمره کورونه دستا سپه دی علاقه
یرا دلته تقریبا ش دلته موجوده
په دې
شهید باندې کې چې چې 500 کورونه وي
او کلیم پکشته
کلی پکشته دی
بیا سمره کلی دی پکې
دیګه تقریبا چې شپږو کلی وي
نمونه کته ستوغست
جی دا یو اغاړه کلی چې موږ دي ما دي کور وي دا دی غاړه کلی چې دی دا لکه په بابړو مشهور دی او دا عدل کور دی او دا خطر خیل دی او د کوس طرف ته جنگر خیل دی او دا پان خیل دی لکه دغه په دې غټو غټو دغه باندې مشتمل دی
د دې خلکو ولس روزګار څه دی لکه د دې کې خلک سر روزګار کې زه خو وینم چې په دې کې شاړې دی او بس دغه لیک کرانو بوټي دی او دا غالبا فلوسي بوټي دی
یاره د دې خلکو هیڅ روزګار نشته بس دغه غټي وباسي په دې غرونو کې نو څه دوی ته نه ټکټ نشته نه دغه شته ځمیداریم د دې چې وب بالکل نشته او بجلی خو بالکل ختمه شوې ده زکه چې موږ نه لکه کلیګ او کډی رسوپې غونډي کې خلک غونډي او بجلی موږ ته ناراضي بجلی بالکل ختمه کړې ده موږ
قدرمن اوریدونکو مونږ هغه زیت امر ورسېدلو په کوم مقاملو د وینا سره سم چې په دې کې دا شهید دی او د دې زینوم شهید باندې خودل شوې ده
خیر په دغه وخت خړکه به په غټو د شهید باندې کې نه په شهید شهید دی او شهید باندې مشهور شوې ده کنه
زیارتون ته ممن لاندې سه خلک هم زیارت دي زیارتون کې څوک دواګان کې څوک مطلب خپل چکم دغه یی دلته څوک راځي
او جی خل لازم دي کلی خل لازم دي لری لری زینا خل سر راځي دغه کې دوا د راځي کنه
زمیدار به تاسو دلته څنګه کوزه خو وینم چې دې سلیک ډیر فصلونه هم ولاړ دي کده بارانی وبو باندې
دا جی کله چې باران نو وش خړې نو بمنګ تل کده غشي لته ذخیره جوړه شي دوبو دغه په وجه باندې لګه کار کې لکی او خاص زمیداری دلته نشته ده
او د کروندې بسومره جربو نظم کوي
یاره خډه رزم کړه دا یې نه دا خاطو ګوره دا ټوله شړې پرتی تقریبا شي چې نیم تقریبا شي دا 300 400 جربز مکی بی دا ټوله شړې دې ته بالکل د وبو سره دغه نشته لري
نو په دې کې به لکه کوانه کې وبزیات شي به فصلونه کم کم کېږي د غنم جوارو نه علاوه سبزیانه کم کم کېږي به موسم هم کېږي کنه
او چې وبي هر وخت کېږي دا د دې خو لکه زیاده کړه منوار او د ابو خوا په لخوا سره ډېر مزیدار زیږي
نو سبزیاں بے کمے کمے کرے تھا
سبزیاں منگا پیاز کرو آلو پگی کھیگی دا مٹر کھیگی جی ہر قسم سبزی دلتا کی گاجر کی ہر قسم کی
اور ورولی سنگ دستا سو دے خپل خلق سو
ورولی خو خو گزارا کی خو منگا لکا بی تی پاخی تے خبر ناراضی سی منگ تس شینر ا رسی کنا لگا وس بجلی شو دے بجلی سسٹم دے بجلی نشتا لکا سبق تے سبق منگا لکا مشومان دے ٹول لکا سبق نہ محروم والا زگا چ دلتا لکا امتحانون وشی او خط لاش یا ول داخل نہ ور کی نو دا سپو وجہ نہ ور کی دا بدی وجہ نہ ور کی جی چ دوی تعلیم سی نہیں شوی
تس خپل بچن
او چی سبق دلتا وے چ خط لاش بالکل ورزی نو نو ته دی استادان سره پر شو سیستم خو نیته سو خو لی نو دی په وجه از منګه تعلیمی د غړې پاسمان دی
ډیر مننه
شکریا تمن
ا د دې نو رسټو په دې ځکه کوم تعلیم ته ځوان سره خبرې ترې کوي چې هغه د تعلیم په صورت یال باندې مو سره خبرو کی کسو په دې ځکه تعلیم یافته وي نو هغه سره خبرې کوي قدرمن اوریدونکو یو تعلیم یافته ځوان ولر دی ماته ویل شو چې ته په دې کلی کې ټول نه زیات تعلیم دی زبر دغه اول دغه د نوم پښتنه وکم او بیا به تر نور خبره کوي السلام علیکم استاد سنم صاحب
وعلیکم السلام د زمانو فرهاد دی ز یکون کاری تزم ټیکنیکل کاری تا سیکنډ ایئر
دلته څومره زیات تعلیم ولا کسبل شته کنه
دلته ډیر کم تقریبا 5% د تعلیم افته به ته دلته خصوص یو د غریبانو تاج نشي کولای بل کالجونه لري ډیر او اوس کریان ډیر لګي غری اصل وجه غریبی ده ما
د سکولونو څه صورت حال ده دلته سو سکولونه دي او د سویم سویم پورې دي استادان به سبق خای نه خای
سکولونه یو دوه سکولونه دي پرایمري یو چنکو دي او دلکان دي هغه نو مزه نشته دي هغه چنکو له گزاره کوي او دلکان اور ډیر خراب دي
نو تاسو په خپل سنگ سکول ویل سره مشکلات زاته
هغه وخت کې سکولونه خو بیا موږ چې پنځم دی نه پاس کوم مټه لاړو مټه کې مټ سکولونه هم بیا خي هغه د زم له سم پاس کو بیا وي کوم ته دوه سو ډیر تکلیف دي دغه چې مزالم ډیر کو کرایا هم ډیر لګي او غریبین ته دغه خو ډیر سخت دی کنه
د سکول نو ورست بیا سکار مارکه کور کې دلته خپل پټی کې کنه
دلته سکارونه نشته دي بس دا سو دغه نشته پکټری مکټری کارخانه وغیرہ نشته څه څوک سکار وکي شړه راخه دغه بس سکار وکي حکومت له بکار دلته سرک جوړ سره وجه سرک دا سرک جوړ کی او سکول جوړ کی چې خلک لک تعلیم ته تعلیم ته شنو خلک په خپل مخ کې شي دا د یو مکه مخکې زکریا افسران بشي نو علاقه مخکې دې سره
السلام علیکم
وعلیکم السلام
نوم تاسو څه
ما نوم صاحب زلی دی
ها او درته وایې په دې ځای کې لکه څنګه د صحت صورت حال دی
جی دلته د صحت ډیر مشکلات دي ځکه چې بالکل هسپتال سره نشته او لکه کم مریض چې دلته وشي نو هغه لکه مټی ته وزي او لکه ډیر پیدا مزل له تکلیف ته ډیر زیات او لکه هغه مریض ته ډیر تکلیف ساشي کنه نو دلته لکه هیڅ سہولت دغه نشته د هسپتالونو
ډاکټران نشته
ډاکټران دلته کور نشته د سي معمولي څه منډه تړې کړې ده کنه څه ډاکټران څه پاتې شي وي خو لکه دا وي د سي معمولي ستن منډه ګولې مولې ورکی خو لکه هغه څه کار نه کوي مشکلات ډیر زیات دي
د صحت ادارو د نشوالي د وجنا یا د خو ډاکټرانو د نشوالي د وجنا کوم دلته سي بده پیخي راغلي تاسو یادي
نو ډیر غلی دی وو ډیر د شته مثال څوک د کمر نه راور غړي کنه نو هغه چې هسپتال ته رسی په سره مړ دغه ډاکټر د نشوالي دی وږي هسپتال لړنې په خبر ته رسی یا شفقدر هسپتال مارې په وجه باندې بس مریض مش
نو په خبر او شفقدر ته څنګه وړي دلته یو ځوان وي چې ردی کې سره کم نشته ډیر مشکل دی
نو هغه لکه پیدا کټ کې غیستي او چمټ ته رسی گاډو ته ما غریب بس ساور کړی بس مړ
نو دا گاډو خو کرے گا نه تاسو نه مړي خلک مغرب دي
ډیر زیات غریب دي ډیر زیات دي ځکه چې د قکان یو باسي او نورې څه سي ده مشه د الله وسیله شته د نورې څه مش
نو څه وختونه کوي دي
نو وختونه دا ده چې بس یو بدل تاسو په تعلیم په کار دي دلته کې یو نه په کار دي تاسو سره کور کوي شي لکه چې څه سہولت لاندې علاقې ته دي دي تم ور کوي شي بجلی نشته دي سیاب د څو ورځې وشو چې کار دلته به خلوان دي حکومت هم نور کوي دلته خلوان جام دي ډیر مشکلات دي
خدامن اوریدونکو تاسو د شهید بانډې د ولس خبره ترې واوریدلې د شهید بانډې زړه وختونه شهید بانډه دي ته شهید بانډه ولې وای دلته څومره ودانی و څومره زمکه کروندې دي د تعلیم صورت حال دي د صحت دا غین علاوه د وبو د بجلی څه صورت حال دی غټوله خبره ترې تاسو واوریدلې هم په دې ځای در نزه اجازه غواړم د پروګرام زما کور زما کړی د پاره د شهید بانډې نه شانواز ترګزه
لکه څنګه چې مو واورید د پرمختیا په دې دور کې هم زمونږ د وطن کلی د ژوند د بنیادی اسانتیاونه به برخې او سره د دې چې ځوانان زده کړې کول غواړي خو د زده کړو ځایونه نه لري، استاد نه لري او کتاب نه لري. نه پوهیږم چې دغه سیمو نه غوره شوي د پارلمان غړي د سیمې د پرمختیا دعوی کوي نو دوی دغه کارونه چرته کوي، او که رښتیا یې کوي نو بیا د دغه ولس په ژوند کې یو مثبت بدلون ولې نه راځي؟ هم د دغه پوښتنې جواب تاسو ته پرېږدم او هم د دې سره درنه اجازه غواړم. خاد آباد او بریالي اوسئ.